شنبه د لنډې وښتمه احمد شبرم ستاسو قربا السلام علیکم. طالبان ژمنه کوي چې له چا به غچ ونخلي.
طالبان په خپلو افرادو باندې په کلیو باندو کې سیستماتیک کنټرول او څار نه لري.
وړاندې به د دې پېښې جزئیات هم در سره شریک کړو.
سلطان ولسوالۍ د چوګان دره باندې د پاکستان له خوا توپونه او راکټونه بدونه کیږي.
په خوست کې سوداګر د ځنغوزیو صادراتو ته اندېښمن دي.
که څومره یو ورځې ځنډي دا به د ملت لپاره ډېر نقصان وي. په میلیونونو نقصان ده. په هر لار سي دا باید وباسي.
د کندوز د لیمو په وړو باغونو مو هم ګرځول.
دغه یو غټ لیمو په دې فصل خو په یو کال کې دی. تقریبا اته منه لس منه دولس منه هم کوي. دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي واړې دي.
تر هر څه مخکې خبرونه. د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان په غونډه کې د افغانستان پر بشري بحران خبري کوي شي. له ایران سره د اټومي تړون خبري د ناکامۍ درشل ته رسیدلې او د عراق په اربیل کې سیلابونو مالی او ځاني زیانونه اړولې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکاري د سازمان په غونډه کې ګډونوال پلاوی اسلام آباد ته روان دي. د اسلامي همکاریو د سازمان په دې فوقلاده غونډه کې چې سبا په اسلام آباد کې جوړی شي د اسلامي هیوادو پر پلاو سربیره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او همدارس د اروپایي ټولنې چین او امریکا سفیران هم ګډون کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فاروق حبیب پرون یو خبری کانفرنس ته وویل چې اسلام آباد ته د غونډې د ګډونوالو د رسیدو لړۍ روانه ده.
زموږ په ګاونډي هیواد افغانستان کې چې کوم بشری ناورین راغلی د هغې په اړه د خبرو لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر حسین ابراهیم طه د شپې لخوا پاکستان ته رسیدلی او نن هم د بهرنیو پلاو د راتک لړۍ روانه ده.
تمه ده چې سعودي عربستان په بلنه د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان فوقلاده غونډه کې د دې سازمان د 50 غړیو استازي د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماټان پر دې خبري وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د افغانستان د روان اقتصادي بحران تر ټولو لوی سبب کډوالو افغانانو ته متوجه وي. IOM پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې تمه د هغه افغانان چې له بهر راستنی شي او یا په کور کې دننه بي ځای شي د هغه افغانانو لړلې وي چې د دې اقتصادي بحران له کبله تر ټولو زیاته ضربه ویني. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې پر روان کال کې په افغانستان کې د تیرو جګړو او طبیعي آفتونو له کبله شپږ اویا زره زیات کسان له خپلو مینو بي ځای شي. همدارس له پاکستان او ایران څخه شاوخوا 1.5 زره کسان افغانستان ته ستنه شوي دي. د روغتان ریوال سازمان وای په افغانستان کې د جګړو له کبله د رواني ضربو یا ټرومال زیانمنو ناروغانو سره مرستې لومړی ټوب دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا USAID د رواني ناروغیو له قربانیانو سره د مرستې په لومړی کرښه کې د روزنې او د ناروغانو د بیړني مراقبت په برخو کې د روغتیا نړیوال سازمان سره مرسته کوي. د بیان مخې د دې روزنیز پروګرام په اساس د جګړو د رواني ضربو د علاج لپاره ډاکټران روزل کیږي او روزل شوي ډاکټران وروسته د ټول افغانستان په کچه نور ډاکټران روزي. په افغانستان کې د WHO د دفتر د معلوماتو لمخې په ټول هیواد کې اوس مهال د ټروما د علاج یو 30 مرکزونه فعال دي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقه د احیا لپاره په خبرو کې ګډونوال اروپایي هیوادونه خبرداري ورکوي چې په دې اړه مذاکرات په ډیره چټکۍ سره د واټ پای ته رسیدو په حال کې دي. پرون په ویانا کې د دې مذاکراتو د وروستي پړاو په پای کې بریتانیا، فرانسې او جرمني په یو غټ بیان کې وویل چې په تیرو 4 ساعتونو کې یوازې تخنیکی پرمختګ شوی، خو دوی زیاتوي چې دا په خبرو کې شکل اړخونه بیرته هماغه ټکي ته بیایي چې په جون میاشت کې ورسېدلی وو. لبلی خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پیګا وویل چې له ایران سره د امریکا غیر مستقیمی خبرې شی پر مخ نزی او زیاته کړه چې امریکا د معاملې ته درستنې دوله لپاره تر اوسه کوم انګیزه نه لري. د ایران د اټومي تړون ته خوندي کولو لپاره د خبرو لړۍ په اپریل کې پیل شو، خو په جون کې د ایران د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته څو میاشتې وقفه کړه او د نومبر په وروستیو کې دا لړۍ بیا پیل شو. د عراق په شمال کې د سختو سیلابونو په نتیجه کې د دریو بهرنیانو په ګډون دولستن مړه شوی دی. عراقي چارواکو پرون ویل دا سیلابونه د کوردستان د کورواکي سیمې په غرنی مرکز اربیل ښار کې د موسمي ورښتونو له کبله راوتلی دی. د اربیل والی امید خوشنو وویل چې د دې سیل په قربانیانو کې یولس میاشتنی ترک ماشوم او دوه تنه فلیپیني وګړي هم شامل دي. د عراق د بیرنیو چارو د ادارې به چارواکي ویلي دي چې له قربانیانو څخه یو د تالندې د لګې دوله کبله او نور د ودانیو د ویجاړې دوله کبله مړه شوي دي. چارواکو ویلي چې ډېر کورونه ویجاړ شوي او ګڼ خلک د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. او روسي خبر ده چې د فرانسې کښتیو پرون یو سلو اته دیش کډوال چې غوښتلې د مانش سمندرګي د چینل لالاري د بریتانیا سواحلو ته بلل شي وښورل. فرانسوي چارواکو پرون په بیان کې وویل چې د پنشن بي فورسې داسې معلومات ترلاسه کړل چې ډېر هغه کښتۍ چې غواړي له دې لارې چیرې شي له ستونزو سره مخامخ شوي. نو له دې سره د فرانسې د پوځ دوه کښتیو د دې کډوالو کوچنۍ کښتۍ وژغورلې او بیرته د فرانسې سواحلو ته راورسولې. تیره میاشت وبشتنه کډوال ورسره له غمړ شول چې کښته د فرانسې بندري شار کالیته نشته دوه شوه. د 2020 کال لپاره د نومبر تر شلمې نیټې پورې شاوخوا 1500 کډوال د فرانسې له سواحلو څخه د بریتانیا په لور تللی دي. دا ساجره د سهارنی خبري مجله په منځني صف دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لشپېتو زرو زیات ژباړونکي او نور افغانان چې په امریکا کې سیاسي پناه غوښتي له هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی چارواکي وال سټریټ جرنال ورسپانې ته په دې اړه جزئیات ورکړي دي. متحده ایالاتونو لدې مخکې د هغو کسانو دقیق شمیر نو خبر کړي چې د هیواد ته د تلو لپاره غوښتن لیکونه سپارلې دي خو له هم په افغانستان کې بند پاتې دي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي وال سټریټ جرنال ورسپانې ته ویلي لکتر لګه 12000 افغانان چې په امریکا کې د پناه اخیستو مستحق دي له هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکي چې د خپل نوم نه خودلو په شرط له وال سټریټ جرنال سره خبرې کړې ویلي چې د اصلي پناه غوښتونکو لړل څخه 3000 کسان او د هغوی کورنۍ د تفتیش لپاره ونو څخه تیر شوې دي او امریکا ته په سمدستي ډول د تک شرایط پوره کړي. د لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي د هغو کسانو د شمیر په اړه چې له امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی خو تر اوسه هلته پاتې دي دقیق ارقام ورکوي. افغانستان د دیش مرکزانو د استلو لپاره د الوتنو عملیات چې امریکای د قطر او نورو اړخونو لخوا تنظیموي په ورستۍ اونیو کې چټک شوې دي او لومړی ټوب امریکایي وګړو او هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په امریکا کې اوسېږي خو یو شمیر هغه افغانان هم پکې دي چې د تفتیش لپاره ونو تیر شوی او د ویزو د ورکړې پروسه روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکي ویلي د 9000 کسانو غوښتنلیکونه تر اوسه د تفتیش په ابتدایي پړاوونو کې دي. البته په دې ډله کې د دې کسانو د کورنۍ او غړي نه دي شامل. کله د 9000 کسان هم د تفتیش له پروسې څخه په بریالیتوب سره تیر شي نو د خپل کورنۍ او لنجدي غړو سره یو ځای امریکا ته د انتقال مستحق پیژندل کیږي. طالبان له هغه وخت چې وخت رسیدلی هڅه کوي چې د افغانستان د امنیت په اړه یو عادي او امن تصویر وړاندې کړي. خو د وال سټریټ جرنال خبريال سیون راسموسن راپور ورکوي چې د سختو جزاګانو ورکول، تشدد، فشار او پرلمړنیو ازادیو محدودیتونه اوس په افغانستان کې د خلکو د ژوند عادي برخه ګرځېدلې ده. په واشنگټن ډي سي کې د سیاسي چارو افغان کارپو وایس ورداګ ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې خای د هغو افغانانو ژوند ډیر خوندي نه وي چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا لپاره کار کړی.
د طالبانو په لیکو کې دغه سلسله د مراتب او دغه د حکومتداري سیستم نه دی را تشکیل شوی تر اوسه پورې چې د دوی په ژمنو باندې حساب وشي. ولو که دوی د دغه کارکوونکو او یا د دغه ترجمانانو د ژوند ضمانت او یاد امنیت ضمانت هم که ورکوي هغه به صرف تقریبا د ویژمن تر اساس پورې وي، لیکن طالبان په خپلو افرادو باندې په کلیو باندو کې سیستماتیک کنټرول او څار نه لري.
یو شمیر افغانان چې د امریکا د ویزو لپاره غوښتن لیکونه ورکړي خو تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي، اوس په ویره کې ژوند کوي او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله هم غواړي چې ډېر ژر له دې هېواده ووځي. کیانوش چې په افغانستان کې د امریکا په یو حساسه پروژه کې کار کاوه، باید د کابل د سقوط په لومړۍ ورځو کې له افغانستانه وتلی وای، خو د کابل په هوایي ډګر کې د ګډوډۍ له وجې پاتې شو او اوس پټ ژوند کوي. نوموړي له وال ستریټ ژورنال سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې وزګار دی، د ژمي له راتلو سره د خوړو لپاره څه نه لري او له یوه تیاره برخلیک سره مخامخ دی. متحد ایالاتونو او متحدانو په همغه بې نظمۍ کې له یو لکو زیات افغانان له افغانستانه وایستل چې له 10,000 زیاتې امریکا ته رسیدلې دي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو خلکو له ډلې چې د امریکا تابعیت لري څه کم 10 کسان تر اوسه هم په افغانستان کې پاتې دي. امریکا په 13 میلادي میاشت کې له قطر سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې د خلیج د هیواد په افغانستان کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي. د دې سند له مخې قطر د هم منلې چې په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ساتونکو څنګه پرانیزي، څو د متحدو ایالاتونو د ډیپلوماټیکو مؤسسو او قنصلي چارو ساتنه او څارنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د کونړ د سلطان ولسوالي اوسیدونکو ادعا کوي چې پاکستانی ځواکونه پر سیمه له څو ورځو راهیسې د توپونو ډزې کوي. د دوی په وینا په دې بریدونو کې یو تن ټپي شوی، له لسو زیات څاروي وژل شوي او خلکو ته نور مالي زیانونه هم اوښتي دي. د همدې ولسوالۍ په چوګام کې بیا وړ مشپه د ډرون برید هم شوی چې د ځایي اوسیدونکو په وینا پکې چاته زیان نه دی اوښتی. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ شلتن ولسوالۍ چې له تیرو یو لسو کالو د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو سره مخ ده، د سیمې اوسیدونکو ویل له تیرو درې ورځو یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د خپلو درنو وسلو خولې شلتن ته راړولې او هر ورځ لسلو زیاتې مرمۍ راولې چې خلکو ته یې د مالي زیانونو اړولو تر څنګ یو تن ټپي کړی هم دی. د سیمې اوسیدونکو امان الله همت ازادي راډیو ته وویل د طالبانو واکمنېدو سره خلکو هیله درلوده چې دغه بریدونه به بند شي، نو ځکه بیرته خپلو کورونو ته ستانه شو. د هغه په خبره که توپچی بریدونه همداسې دوام وکړي نو خلک اړ دي چې په دې یخ ژمي کې خپلې مینې پرېږدي.
تقریبا درې ورځې کېږي چې د سلطان ولسوالۍ د چوګام دره باندې د پاکستان له خوا نه توپونه او راکټیز بریدونه کېږي چې په هر ورځ کې د سل نه تر یو نیم سلو پورې توپونه راټوغول کېږي، خو توپونو کې یو نفر ټپي او یو اندازه څاروي مړه او کورونه ویجاړ شوي. تقریبا د سار نه تر اوسه پورې د مکل له مرمۍ لانه دي راغلي. که چېرته راشي نو خلک مجبور دي چې دغه ساحې نه خپلې کډي
خلک وای. د شلتن ولسوالۍ چوګام کې د بی پیلوټ الوتکې برید هم شوې خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوښتی. په شلتن کې د ډرون برید په اړه په ټولنیزو رسنیو او یو شمیر اردو ژبو ویبپاڼو کې هم خبرونه خپاره شوي دي. د ټرایبل نیوز په نوم ویبپاڼې لیکلي چې یاد برید د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فقیر محمد پر کور شوی، خو برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. په کونړ کې یو شمیر طالب چارواکو د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته منلې چې په چوګام کې ډرون برید شوی، خو د طالبانو ویاند بلال کریمی بیا وایي چې پر شلتن ډرون برید نه دی شوی. ښاغلي کریمی رسنیو ته منلې چې پر شلتن د پاکستان لخوا د توپونو ډزې شوي. کونړ کې د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو ځایي اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړي او په یادو بریدونو خپل مشران خبر کړي دي.
د پاکستان د طرف نه دغه توپونه راځي او په هغه کې یو قسم ولسی یو کس پکې زخمي دي او د خلکو کورون تم څنګه څه زیان رسیدلی مالونه، ځکه دغلته دغه غاړه کې خلکو بانډې دي مالونه دي، نو خلکو ته واقعتا چې ډېر تکلیف دی. مشران په دغه موضوع باندې خبر دي، نو انشاءالله هغوی به دغه موضوع د دغه جانب مقابل سره په خپل ترتیب باندې انشاءالله حل کوي.
تر اوسه پاکستاني وسلوالو طالبانو او پاکستاني حکومت د یاد ډرون برید په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د نوو توپچی بریدونو په اړه هم کومه څرګندونه نه ده کړې.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د خبری مجله په انټرنیټ کې پاسجرډو.com کې هم اوریدل شي. دا سجلډو په دې خبري مجله کې وړاندې د خوستي او سوداګرو سرګندونې لرو چې د طالبانو له حکومت غواړي چې ژر تر ژره دي بارته د ځنغوسي او د صادراتو لپاره لارې چارې ورته پیدا کړي. خو مخکې تر دې چې دا راپور راواخلو او په جواب 15 دقیقې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راډو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړي.
فارین پالیسی خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان له ماموریت څخه د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت د دایمي استازي د اتلو پاړه یو ریپورت خپور کړي. غلام محمد ساقزی د جولای په میاشت کې د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی له خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکل شوی وو او له هغه وروسته چې غنی له افغانستان ووت او حکومت د طالبانو په لاس نسکور شو هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په څوکۍ خپل دندې ته دوام ورکوه. وس په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت استازولۍ ویلي د دې ماموریت مشيبه د ماموریت په خانه وزیر مختار نصیر احمد فائق د شارزدافیر په توګه کوي. فارین پالیسی لیکي د محل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت د استازولۍ سربیره په نړۍ کې د افغانستان ګڼې نورې ډیپلوماټیکې ادارې هم فعال دي. کونسلی چارې مختوړي او د فارین پالیسی په وینا په غیر رسمي توګه لویدیزو چارواکو ته خبرداري ورکوي چې دا طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژني. خو خبرونه د سينو با خبرو سرچینو په حواله ویلي اساکسي پر دې هڅو خپل باور له لاسه ورکړی وو. خبرونه د یو افغان ډیپلوماټ لخوا چې نوم نه دی یاد شوی وايي اساکسي فکر کاوه چې نور په افغانستان کې داسې کوم حکومت نشته چې دای په ملګرو ملتونو کې استاسولي وکړي. خپل غلام محمد اساکسي په دې اړه چې ولې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي له څوکۍ استعفا وکړه څه نه دی ویلي. خو فارین پالیسی ویلي چې نوموړي د ملګرو ملتونو د سازمان دننه کومه بله دنده ترلاسه کړې ده. د افغانستان روغتیایي سیستم د نړیدو په پاڼه ولاړ دی. دا د ډیپلوماټ خبرونې دی ویلي کني سرلیک دی. لیکنه پر دې راڅرخي چې د افغانستان دولتي روغتونونه د امکاناتو او درملو لکمی سره مخ دي. د کورونا په وړاندې مبارزه په ټپه درېدلې او په خوارسواکۍ د ختم شومان شمیر لیوی برزي بلې تډېری. خبرونه په کابل کې د اندرا ګاندی د ماشوم د روغتیا د روغتون د مرسیال محمد لطیف لخلی وای دوی ته پتیرو څلورو میاشتو کې په خوارسواکۍ اخته 3000 ماشومان وروړل شوی چې له دوی څخه 2500 بستر شوی او نور په کورونو کې تر درملنې لاندې دي. د افغان ډاکټر ډیپلوماټ ته ویلي دوی خپل خاوري او مسلک ته ژمن دي او له همدې کبله په نشته امکاناتو کې خپل دندې ته دوام ورکوي. ډاکټر محمد لطیف سیاته کړی چې د روختون کارکونکو ته 15 میاشتې کې تنخواګانې نه دي رسیدلې او په روختون کې د خوارسواکۍ لپاره د خوړو د سانګړو کڅوړو په شمول درمل او د اړتیا وړ توکي په کمیدو دي. وال سټریټ ژورنال بیا په یو رپورت کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي چې افغانستان کې شاوخوا 13000 باړونکي او نور هغه چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او د امریکا بيزو ته یو وخت لیکونه سپارلي پاتې دي. ورسپانې ویلي دا لومړی ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هغو افغان همکارانو په اړه چې شاته یې پریخي شمیرې ورکړي.
خوستي سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د ځنغوزي او د صادراتو لپاره لارې چارې پیدا کړي. دوی وایي کچېری ځنغوزي په لږ وخت کې نور نړۍ ته ونه لېشل شي نو خرابې شي او دوی ته به په میلیونونو افغانۍ زیان ورسی شي. بل لور ته د خوست چارواکي د ځنغوزي او د سوداګرو ستونزې پر ځای بولیا وایي په دې اړه جدي اقدامات روان دي او دوی ډیر ژر وی مثبت پایلې ته پته مدي. نور حال په دې راپور کې
خوستی سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د زنغوزي صادرولو ته زمينه برابره کړي. دوی وایي زنغوزي و داسې میوه ده چې په لږ وخت کې کیفیت ته لاس ورکوي او وزن هم کمیږي. د خوستی سوداګرو په وینا که چین او پاکستان ته د زنغوزي د صادرولو لپاره یو لار جوړ نشي نو دوی ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي او خلکو ته به د هغوی پورونه ورنکړل شي. الحاج محمد نعیم چې په خوست کې د زنغوزي کاروبار کوي آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی ستونزو غوښتنو ته ایوالار پیدا کړي.
که څومره یو ورځیم ځنډۍ دا به د دې ملت لپاره ډېر نقصان په میلیونونو نقصان ده نو دا باید وباسي چې د خارج ته شهر لار باندې وباسي. موږ کوم مشکل پاکستان یا کوم نور ملکونو سره نه لرو په هر لار سي دا باید وباسي.
د جمهوریت په تیر نظام کې د زنغوزیو د لیږد لپاره د هوایي دهلیز لاره برابره شوې وه چې د کرایې لویه برخه یې نړیوالو بنسټونو ورکوله. خو سوداګر اړ دي چې د کرایې ټولې پیسې ورکړي چې د سوداګرو په وینا ګټه ورته نه پاتې کیږي. حاجی بستان چې د زنغوزیو په مارکیټ کې په همدې کاروبار بوخت دی وایي
مثال کې پیره ویره د خلک سره مثال کې ټل داسې غریبانوستي مثال مول یې پوته دی مول یې خراب شو مول کمیږي په شپه کې یوه کیلو دو کوموي او مطلب دا دی دوه کیلو سړی کمیږي چې چا کړی وي دا مول یوه کیلو برۍ کمیږي دوه کیلو می کوموي نه دا میږي ستره چارواکي نه دا غوښتنه ده د امارت چې مثال کې میږ ته هر الیار وي چې والیار ته پیدا کو چې مثال کې میږ د مول ناکل کې وي بس.
د زنغوزه یو بل سوداګر مجید وایي دوی د خپلو مالونو لیک بیرته پاکستان ته پیل کړی خو اوس پاکستان امر باندې مالیه لوړه کړې ده چې په دې لاره هم ورته ګټه نه پاتې کیږي.
چې چاینا ته کوم مل په کوبل دی لیاره ته هغه ډېر جګ و بیا میږ ته اوره پیدا نه کړه بیا دغه واجه نه میږ بیا د مول واپس پاکستان ته شریک د پاکستان په لیاره چاینا ته وړ یس چې دغه پوس لیار چې کیمه دوه دی وې د لیاره چې هغه نه دای دا نظر اوچا وی لګ د ریټ کام کو او بل داغا د پاکستان د لیارې کده ګلم خوندو کده هغه دو دی ورنه د لیار دا ریټر تا کام کو دا بندول خو سار نه پکې ورک.
د زنغوزیو د سوداګرو په خبره دا یو لوی کاروبار دی چې سوداګرو هم په خپل منځو کې معاملې کړي او ټول یو بل پسې تړلې دي. حاجی محمد گیان خیل وای
یو د وسره خاخته بل د بل سره خاخته بل د بل سره خاخته دا کا دا غلیار خلوص نشي په منس کې بلو یا جګړې لوی مصیبات لوی تکلیفونه به جوړ شي یو په ونه پیسې غوړي بل د بل نه غوړي دا ویل غوړي دا مولینا باند سوال چین ته ندرې می پاکستان ته ندرې می وره میږي چین پاکستان څنګه یو باید میښته امارات لیارې خلوص کو کا دوله خلوصوي کا دوله خلوصوي چې میګ مولو زی
بلدو ته د خوش چارواکي د زنغوزیو د سوداګرو ستونزې پر ځای بلی وای په دې اړه جدي اقدامات روان دي او دوی ډیر ژر یو مثبت پایلې ته پټم دي. خوست والی مولوی محمد نبی عمری وای د پخوا په شان بد زنغوزیو لیکتل لارې جوړی شي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ویانا کې د ایران د اټومي موافقې په اړه د خبرو د ورسی پړاو په پای کې د امریکا د حکومت یو جګپوري چارواکي خبرداري ورکړی دی چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره د اړتیا وړ غنی شوی یورانیم تولید ته ډیر نږدې شوی دی. لبلې خوا اروپای ټولنې ویلي دي چې په دې خبرو کې له تخنیکی پرمختګ سره دوی په ډېرې تیزۍ سره د واټ پای ته د رسیدو په حال کې دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پراپور کې.
په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د پرونیو خبرو له پای ته رسیدو وروسته متحدو ایالاتونو وویل د اټومي وسلې تر جوړولو د ایران لاره ډېره لنډه شوې ده. یو جګپړي امریکایي چارواکي پرون د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبریالانو ته وویل متحد ایالات باور لري چې ایران د یوې اټومي وسلې د جوړولو لپاره په لوړه کچه د اړتیا وړ غني شویو یورانیمو تولید ته ډېر ورلنډ شوی دی. د ولسمشر بایدن د ادارې د چارواکي په دې اړه چې ایران به د هدف ته کله ورسیږي دقیق وخت ونه خوت خو ویل چې دا ډیر لاند وخت دی دومره لاند چې د منلو وړ نه دی. تهران او د اټومي انرژي نړیواله ادارې د چهارشنبه په ورځ موافقه وکړه چې تهران ته نږدې په کراچ ښار کې د تیساب په نوم د ایران په اټومي تاسیساتو کې د تفتیش لپاره لګول شوې کمرې بدلې کړي. دا کمرې په جون میاشت کې په هغه برید کې زیانمنې شوې چې ایران یې پر اسرائیلو واچوله. خو په ویانا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی پرون د دې کمرو د حافظې د یونټ د ورکېدو په برخه کې شک څرګند کړ.
It is absurd to believe or to say
د دې خبرې منل به ډېر بې معنا وي که ووایي چې د IAEA د کمرو په وسیله به تخریبي عمل شوی وي. دوهم دا چې دا کمرې د مخابرې یا رادار کوم سیستم نه لري چې د دوی د اداله مخې کار ترې اخیستل کېده. زه غواړم خپل ځان اداره کړم ځکه دا ما خورا زیات ځوروي چې یو څوک ووایي چې د اټومي انرژۍ نړیواله اداره په دې ډول کارونو کې لاس لري.
بلخوا هغه اروپایي هیوادونو چې د 2015 کال د اټومي موافقه د احیا لپاره له ایران سره خبرې کولې پرون وویل چې په ځینو برخو کې تخنیکی پرمختګ شوی خو دوی خبرداري ورکړ چې دا خبرې په ډېرې تیزۍ سره د واټ پای ته رسیدو په حل کې دي.
پرون په ویانا کې د دې مذاکراتو د ورستی پړاو په پای کې برتانیا، فرانسې او جرمني په یو ګډ بیان کې چې بیګا خبر شو ویل چې په 13 ساعتونو کې یوازې تخنیکی پرمختګ شوی، خو د مذاکراتو ګډونوال بیرته هغه ټکی طبيعي چې په جون میاشت کې ورسېدلی وو. د ایران د اټومي تړون د خوندي کولو لپاره د خبرو لړۍ په اپریل میاشت کې پیل شو، خو په جون میاشت کې د ایران د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته څو میاشتنۍ وقفه پکې راغله او بالاخره د نومبر په وروستیو کې دا لړۍ بیا پیل شو.
لاند خبرونه د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکاري د سازمان په غونډه کې ګډونوال پلاوی اسلام آباد ته روان دي. تمه ده چې د سعودي عربستان په بلنه د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان په فوق العاده غونډه کې د دې سازمان د 50 غړو استازي د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماټان پر دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي. دا غونډه سبا ده. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د افغانستان د روان اقتصادي بحران تر ټولو لوی سبب کډوالو افغانانو ته متوجه وي. IOM پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې تمه د هغه افغانان چې له بهر راستنی شي او یا په کوردنن بې ځای شوي د هغو افغانانو له ډلې وي چې د دې اقتصادي بحران له کبله تر ټولو زیاته ضربه ویني. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د جګړو له کبله د رواني ضربو یا ټرومال زیانمنو ناروغانو سره مرستې لومړی ټوپ دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر په ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره د رواني ناروغیو له قربانیانو سره د مرستې په لومړۍ کرښه کې د روزنې او د ناروغانو د بیړني مراقبت په برخو کې د روغتیا له نړیوال سازمان سره مرسته کوي. د عراق په شمال کې د سختو سیلابونو په نتیجه کې د درو بهرنیانو په ګډون 12 تنه مړه شوې دي. عراقي چارواکو پرون وویل دا سیلابونه د کوردستان د کورواکي سیمې په غرنی مرکز اربیل ښار کې د موسمي ورښتونو له کبله راوتلي دي. د فرانسې کښتیو پرون یو 13 کډوال چې غوښتل د مانش سمندرګي د چینل لاري د بریتانیا سواحلو ته ولاړ شي وښورل. فرانسوی چارواکو پرون په بیان کې ویل چې د پنځشنبه په ورځ داسې معلومات ترلاسه کړل چې ډیری هغه کښتۍ چې غواړي له دې لارې تیر شي له ستونزو سره مخامخ شوي، نو له دې سره د فرانسې د پوز دوه کښتیو د دې کډوالو کوچنۍ کښتۍ وژغورلې او بیرته د فرانسې سواحلو ته راورسولې. اساسي رادیو په منځني سپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اورېدې خبري مجلې ورسوي تر رسیدلې. په دې ورستیو کې دا راپور راخلو په کندوز ولایت کې د کروندګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې ده، ځکه چې په دغه ولایت کې ښه نتیجه ورکړې ده. په کندوز ولایت کې هغه شمیر کروندګر چې د لیمو باغونه لري وای چې د لیمو له حاصلاتو او عوایدو ډیر خوښ دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند په برزنګي سیمه کې د لیمو وړوکی باغ دی او په دې باغ کې کابوش پته د لیمو ونې ولاړې دي او د باغ شاوخوا یو نیم متر دیوال راتاو شوی او سر په پلاستیک پړ شوی تر څو د ژمي سړه هوا د لیمو ونې وچې نکړي. 45 کلن عبدالستار لاګیا د لونو څخه لیمو راټولوي. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او لسګنی حاصل څخه خوښ دی.
تجارت دلته په سرازی د دغه لسخنی وړي کندوز ته تخلیکي دغه یو غټ لیمو په دې فصل په یو کال کې دی. تقریبا اته منه لس منه 12 منه کوي. دا ما ونی چې ګوره کوچنی دی واړی دی نه ته مخت فصل پرې اته نه منه فصل کې خامخه دا ماري فصل کې هغه به تغټواله پرې دا چې غټه شپ معنی ځکه قوي کوټ ورکې سره ورکې کوي لس منه کوي.
د نوموړي ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې د محمد نبی په نوم یو بل بڼوال بیا وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د لیمو عواید ښه دی.
حاصلات یې ماشاءالله ښه دی، بس ښه دی، خوندور دی.
څومره ونې لرې ته؟
40 ونې.
د کال څومره حاصل تر ناخلی؟
د کال اره درخته لس منه 15 منه دغسې کوي. عاید یې ښه دی، بس وړو یې کله یې ماسب تړو کله یې کندوز تړو بس هلته خرڅوو. هو یو لس کاله کېږي.
د کندوز ښار اړوند د انګورباغ سیمې د نصر الله په نوم یو بل بڼوال وایي په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او سش کال ورڅخه 1500 منه لیمو راټول کړي دي.
د لیمو حاصل چې ډیر دی، په دې چې ځمکه کمه نیسي او حاصل ډیر کوي. نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړي دي په خپل هم جوړ کړي دي، خپل تجربو نه استفاده کوو. چیرته من سره زراعت او من حمایتو کې کېده چې من دا باغون توسط ورک نورم ډیر شي من غواړی نورم ډیر شي خو تر اوسه پورې دا بخشي توجه نه کړی سکل اصلات خو ماشاءالله نظر نور کول اصلات خو
کاروان ګروای دی لیمو یو ون لا تمن نیول تر لس من پر لیمو نسی او وس محل دوی وکیلو لیمو په بازار کې په شپک سو افغانی پلوري دی کندز دی کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست چارواکي وای دی لیمو باغونو په دی ولایت کې خنه ته جوړ کړي او په نمړی ولایت کې په 45 هکتار زمکه کې دی لیمو باغونه ولاړ دي دی معلومات لمخې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دی ولایت په خان آباد امام صاحب دشتیرچی قلیزال چهاردره ګلتپه اختاش او علی آباد ولسوالیو کې موجود دي.